السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاښ نهمه او د جون دیر شمنېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې دغه مرګ ژوبله په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار ولایتونو کې رامنځته شوي. دغه وزارت تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسری تخریب کړي او دغه راځي زرګونه جریبه کرنیز ځمکه، حاصلات او بڼونه لمانځه وړي. دوی ویلي چې د زیانونو د شمیرې لومړنۍ دي او وروسته ممکن بدلون پکې راشي. نن دوشنبه سهار هم په پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوې ده. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 45 ته پورته شوی. په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 21 تنه مړه کړي چې 11 ماشومان دي. یوازې 14 تنه په سوات کې د تیرو جمعې په ورځ هغه مهال مړه شول چې د سیلاب اوبو په یوه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته یې څوک ورونه رسیدل. په سند، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې هم له تېرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانونه او سیلابونه راغلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو چارواکي ویلي د اسرائیل او ایران جګړه درېدلې خو بشري اغیزې لا هم دوام لري. په افغانستان کې د دغه سازمان استازی عرفات جمال دا خبره له ایران افغانستان ته د لسګونه زره افغان کډوالو سندو ته په اشاره کړې ده. هغه پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي راځي په ګډه دا ډاډ ترلاسه کړو چې د کډوالو راستنېدنه د ثبات یو لامل وي نه د بې نظمۍ. دغه کډوال تر ډیره د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راستانې شوي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. یونیسیار د شنبې په ورځ ویل په وروستیو کې په ورځني ډول لسګونه زره کسان له ایران راستنول کیږي. دوی ویلي د جون په 26مه په یوه ورځ 6 زره کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د امریکا د آیداهو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو برید شوی چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوی دي. هغوی د یو لګیدلې اور مړه کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید 2 ساعته دوام درلود. د آیداهو والی برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. د کوتنی ښار پولیسو ویلي د امریکا په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د اور وژنې یو ټیم د کنفیلد غره ته واستول شو چې لګیدلې اور مړ کړي، خو نیم ساعت وروسته له برید سره مخامخ شو. تر اوسه د برید انګیزه او د بریدګرو شمیر نه دی معلوم شوی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی او د دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته. امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅ کله د یورانیمو په خول ونه دروي او په خبره یې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسیږي. د ویلي اوس مهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایرانۍ ورځپاڼې د رافایل گروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل گروسی د دې لپاره نیوکه کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپه خلو. عراقچی د رافایل گروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په نږدې نیم ساعت کې پاکستان پرون د غلام خان بندر لار د هر ډول تګ راتک پر مخ بند کړه. سوداګری اندېښمن کړي
دغه لارې په بندېدو سره افغان سوداګرو لپاره او همدارنګه د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره چې د لوی ضربه ده.
د امریکا په ایداهو ایالت کې د اطفایې پر کارکونکو ډزې شوي، لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي. ایران کې پر افغان کډوالو د فشار زیاتېدل، هر ورځ لسګونه زره اخراجېږي.
دا مهال د ایران هیواد د شاله څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورټ لري، نه پاسپورټ ته اعتبار ورکوي نه کار ته، ټول اخراجي.
او کابل کې له ګرمۍ سره سره د برېښنا د پارچاوي ستونزه پر ځای ده.
ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده. زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعلق نیږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو ملتیا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د غلام خان بندر د تړل کېدو له امله د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ سوداګري له خنډ سره مخ شوې او افغان سوداګرو ته یې درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان ویلي چې د پاکستان له لوري د یک شنبې په ورځ، یعنې پرون، د سرطان په اتمه د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوی دی. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو بیا له خلکو غوښتي چې پر دغې لاره له تګ راتک ډډه وکړي. دغه بندر د افغانستان او پاکستان ترمنځ له مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. تفصیل له فیروزي عزیزی نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبرداري ورکوي چې د غلام خان بندر د تړلو دوام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زیانمنه او سوداګرو ته بلوي زیان ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي او د افغان پاک د سوداګرۍ د غړې خونی مشر خانجان الکوزی د سرطان په اتمه د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې بندر کې سلګونه موټری چې د افغانستان سوداګري ستوکي لیږدوي بند پاتې دي. نوموړي وویل چې پاکستاني لوري د دې بندر د تړلو لامل مستصوبی امنیتی او قومی ستونزې بدلې دي.
بندر یې اصلا کې روزانه اضافه 2700 کانتینر تبادله نشارپوی توقف کړم. تقریبا
دا داسې بندر دی چې په ورځ کې له 200 تر 250 ډېر کانتینر پرې تبادله کیږي، چې تقریبا دوه ورځې کیږي چې دا ټول درېدلې دي. دواړه لورو ته کابو 600 کانتینر درېدلې، چې دا واقعا د افغان سوداګرو او پاکستان پر زیان دي. هغه صادرات چې له دې لارې کېدل ډېرې میوې، خوراکي توکي او معدني مواد لکه د ډبرو سکاره، تال، کرومایت او ځینې نور توکي وو.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه سره له دې چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو هڅې روانې دي، خو د دې لارې ناڅاپه او له همغږۍ پرته بندښت د سوداګرو اندېښنې زیاتې کړې دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان عبدالله فاروقي په یو ویډیوي پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ د سرطان په اتمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شوی، پکې ویلي دي چې پاکستان لوري د کوم دلیل له روښانه کولو پرته د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلی دی. فاروقي زیاته کړه چې پاکستاني چارواکو له سیمه ییزو مسؤلینو غوښتي چې په یاد بندر کې بند پاتې موټر دې له یوې بلې لارې ولېږدوي. د دې خبره د طالبانو او د حکومت چارواکي هڅه کوي چې دغه موضوع د تفاهم له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د خوست د والی ویان مستغفر ګورباس هم د یاد بندر تړل کېدل تاییدوي او په خپله ایکسپانه لیکلي چې یواش په مخ کې د غلام خان بندر کې د طالبانو حکومت د اړوند کمیسارۍ چارواکو له پاکستاني لوري معلومات ترلاسه کړي وو چې دغه لاره به د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله تر نامعلومه وخته تړلې وي. نوموړي له ټولو هیوادوالو، سوداګرو او مسافرو غوښتي چې تر بلې خبرتیا دې د دې لارې له کارولو ډډه وکړي او له بدیلو لارو دې کار واخلي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي او د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم د تازه میوو د صادراتو موسم ته اشاره وایي. د غلام خان بندر تړلو دوام خوراکي توکو ته ډېر زیان اړوي، چې له امله یې سلګونه موټرې په دې بندر کې بند پاتې او د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دغه بندر تړل کېدل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نورو لارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې لامل سي او ټینګار یې وکړ چې د طالبانو حکومت او پاکستان باید زر تر زره د دې بندر د پرانیستلو لپاره اقدام وکړي.
متاسف سره چې په دغه شپه ورځو کې چې د افغانستان د میوجاتو، سبزیجاتو، د حاصلاتو او فصل موسم ده او د صادراتو وخت ته، متاسفانه د غلام خان لاره چې ده بنده شوه. دا چې دغه لارې په بندېدو سره افغان سوداګرو لپاره او همدارنګه د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره چې د لوی ضرر بده
د زیاته کړه. په هغه خبرتیا کې چې دوی ترسیدلی راغلي چې د غلام خان بندر به د امنیتي دلایلو له امله تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تړلی وي. د غلام خان بندر په خوست ولایت کې دی او له تورخم او سپین بولدک وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دریمه مهمه لار بلل کیږي. که څه هم پاکستانی چارواکو تر اوسه دغه بندر د تړل کېدو رسمي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو تر دې وړاندې هم څو ځله د امنیتي او سیاسي دلایلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه شان لارې تړل شوي دي. په همدې حال کې افغان سوداګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام به پر خصوصي سکتور باور کمزوری کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ بهیر پڅ کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو په خبرونو کې مهم د امریکا د اداهوی حالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو د بریټ په اړه واوریدل. د بریټ تازه جزئیات نشته، ویل سوي چې لک تر لګه دوه تنه پکې وژل شوي. البته هغوی دی و لګیدلې اور مړ کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دازو د غبرید څو ساعته دوام درلود. د اداهو والی برد لیتل د غبرید ناوړه بللې دی. تر اوسه د بریډ انګیزه نه ده معلومه او دا معلومات هم نشته چې بریډګر څوک او څو تنه دي. د سیمینا راپورونه وایي چې ګڼ شمیر پولیس او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي. دغه غرنۍ سیمه یې چې تر ډیره د بایسکل ځغلونې او پلي تاګ لپاره خلک ورتلل کلا بنده کړې ده او هلته ویل شوي چې په ډزو کې ګڼ شمیر ځایي خلک هم بند پاتې دي. پولیسو له خلکو غوښتي چې د بریډ ځای ته دې نږدې نه ورځي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
وسام ورزو په ایران کې د افغان کډوالو سنځو ته په ایران کې چارواکو یو ځل بیا افغان کډوالو ته خبرداري ورکړي چې له دې هواده دی ووزي.
د ایران لوی څرنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هیواد ووزي. محمد موحدی جون پاتې وشتما د ایران په همدان خار کې ویغونډه ته خبرو کې دا خبرداري هم ورکړل چې سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنیو ادباو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبادی اصلاح بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نه خطر وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار خبرداري ورکړي چې تیري څو ورځې د ورځې لزګونه زر افغان کډوال له ایران ایستل شوی. د سازمان د جون پاتې وشتما په یو اعلان کې ویلي چې د جون پښپګ وشتما په یو ورځ شپږ ډیر زر افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوی. په بیان کې راغلی چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لک څلوېغ زر ډیر افغانان له ایران راایستل شوی چې په دې کې له درې لک شپږ شپېته زر ډیر یې په جبري ډول له دې هیواد ایستل شوی. په بیان کې په افغانستان کې د یونیچیار د استاذ عرفات جمال له قوله چې دغه کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللی او راغلي. دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن تستنیږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شوی کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمیر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي، خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځای مو یوازې د خوستلو جامې راخیستي، نور هېڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هراته نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایته بغلانه پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایي کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
یګن راځي بوشه کې پیګيري وکونم
دی وايي باید یو اداروي چې د خلکو ستونزو تر رسیدنه وکړي یو او دوه ستونزې نه دي هر څه ګډوډ دي دا اوس چې د کډوالو د رئیسلو کوم نوې صفه پیل شوه واقعا یو انقلاب دی افغان کډوال هیڅ دراتونکو لپاره کوم پروګرام نه لري موږ هیڅ نه پویږو چې چرته راغلو او د څه لپاره راغلو څه وکړو او چرته ولاړ شو دا ستونزې باندې خنې داسې محل دي چې لبل غونډي هیواد پاکستان هم نګدي یو اشاریه څلور میلیون افغان کډوال تور کړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیدي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځنګړي کارتونه لري لاله وړاندې لدغه هیواد د بیا اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د استلو بهیر پیل او چټک شوی
په ایران کې بیا یو افغان کډوال د خپل ستونزو تازه حال داسې راټویلې دي
حبیب الرحمن سواکم دا محل د ایران هیواد دیس د شاله څخه حالت ډیر خراب دی نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري نه پاسپورت ته اعتبار ورکړي نه کارت ته ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي ایا پاسپورت هم لري کارت هم لري قانوني راغلي دي بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي موږ پر امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو غم وخوري وسلام او رحمان سو
په ایران کې یو افغان کډوال وو
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
او ریدونکو نن د محرم څلورم او لوړاندې په کابل کې د شیعه مذهب لخوا د عاشورا مراسم پیل شوې دي دغه شیعه مذهبي وایي چې د دوی په مراسمو باندې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمیر محدودیتونه لګول شوې دا چې دا محدودیتونه څه دي او د دې کسانو اندېښنې څه دي تفصیل به په دې راپور کې وو
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځ یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولې دي له دې ډلې د دشتبرچی سیمې اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نغښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په مو هشدار دادن کې نوهای کده تکی خانه ها مو میگذاریم
طالبان مو ته خبرداري را کړی چې هغه نو هیڅ په تکی خانه کې وایو باید په لاوډ سپیکرونو نه وي او غږ کې باید یوازې د نو اوریدل شي او زموږ مذهبي بیرغونه هم ټول کړی دي زموږ یوازې نه غښتنه له طالبانو ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم منځلو ته پریږدي او کوم ستونزه مخنیوي دینه رامنځته کوي
د کابل د لویدی سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځنګړی مذهب پورې اړه نه لري او منځل باید محدود نه وي
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسم در منځلو پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلې دي لدی ډلې د سقاخانو یا ځنګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرې دل د غرض دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه خوتل شي ان ویل چې په جمعتونو کې تر نه وخت نه وه مو وای او لمایک نه کار ماخلي او یوازې په جمعتونو کې کولای شي چې خپل مراسم تر سره کړي بیرغونه هم راټیټ او ټولوي
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتی تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای شي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم تر سره کړي په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د تر سره کولو لپاره شدید امنیتی تدابیر نیول شوی دي د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تدابیر امنیتی را به شدت در حال اجرا هستند بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د تر سره کولو په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شي. هله مند یو چې سکل وکړی شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د ترسره کېدو شاهدان ووسو.
خو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب و ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جمعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرایو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د زعفران د برخې د کاروباري میرمنو په اړه درته وایو. خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي په وروستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه کم کړې، خو خلک بیا دغه خبره نه مني او وایي چې په کابل کې ګرمۍ ډېره ده او له دې سره سره برېښنا پرچاوي لري.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خپره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټه دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ځانګړي ډول د شپې لوري کم شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامیږي، خو په خبره د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د دیارلسمې ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایګر نه بودنه
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 1.5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د شپاړسمې ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشټوالی ډېر شوی ده. اول د برقونو نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځي رامنځته کېږي، همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه د ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. پکو نشټوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 23 خبرداري ورکړې وو چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2-3 درجو زیاتوالی راشي. لدی وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا ته د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسیاینې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 240 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د خبری خبرونه د پای شیبوته نګدې شوی یو روستای راپور اخلو. یو شمیر افغان مرمن وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمیر محدودیتونه پرې لګول شوي او په وینا کې دغه محدودیتونه لري شي د دوی حاصلات به نړیوالو بازارونو ته په اسانه لار پیدا کړي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین، اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
ده هرات ولایت اوسیدونکی او د زعفرانو سوداګر ملیحا شمس وچی له نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګری کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دیزیات اکړه
حالت کې فعلا خانوما بیکارن او خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس خزې په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډیر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په دوو میاشتو کې تر 1300 ښځینه کارکوونکي لرلې او د کال نور وخت کې تر 12 نارینه او ښځینه کارګران او بزګران لرو. خو دې ورځو کې هر ورځ تر 12 خزې
دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالي دي کار کوي. خو دی په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کشت کار زعفران خو بهتر است، مسئولی است که یعنی واقعا ارزش ازیره داره که کار باشد به خاطر از شود.
د زعفرانو ښه کاروبار دی او په دې ارزي چې پانګونه پکې وشي، خو زموږ ښځو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي او ورځ په ورځ ډیریږي. نندارتونونو ته نه غوښتل کیږي، اجازه نه راکول کیږي، نارینه او ښځینه پیرودونکي جلا کیږي، بهرنیو نندارتونونو ته هم نه بلل کیږو، بازار کې اجازه نه راکول کیږي چې پلورنځي او دوکانونه جوړ کړو. موږ اړتیا لرو چې له نږدې پیرودونکو سره وګورو، وغږیږو، ځکه د دې پر کیفیت لرې څوک باور نشي کولی.
دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریزه برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 10% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتی ازادي راډیو ته وویل
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت، چون کشت روش پیدا کرده.
سږ کال کښتونه د کیفیت له اړخه په عالي کچه دي. دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي، لزعفرانو خصاتنه کوي، نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 2000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې حداقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي، چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښي لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له ټول افغانستانه 15 زعفران راټول سوي وو او سږ کال اټکل کیږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول سي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیه 95,000 افغانیو او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواده بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته بندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظر سره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیر کال په مرغومي میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکړي او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او کښت یې د دوامداره فرصتونو رامنځته کولو لپاره یوه